کل چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربی اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان دې پورته چې له څو میاشتو راهیسې ځنډیدلی د معاشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیړنۍ اړتیا لري. متحده عربي امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي. سعودي عربستان او چین له دې مخکې د پاکستان مرستې ته وردنګلي وو څو په روان مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي خپل پورونه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریستالینا گیورګیوا د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تېره اونۍ IMF ته وویل چې پاکستان ته $2 میلیارد پور ورکوي. ګاونډي چین هم څه باندې $2 میلیارد ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور $1.3 میلیارد پرې ورزیات کړل. ښاغلی ډار وایي د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور $300 میلیون هم ترلاسه کړي. په فبروري کې د IMF چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو د هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډیدلي پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې IMF پاکستان ته د 6.5 میلیارد پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړه. پاکستان د IMF پور ته ځکه ډیره اړتیا لري چې د بهرنیو اسارو زیرمه یې خورا راټیټه شوې، هومره چې حتی د وارداتو د یوې میاشتې لپاره یې لا کافي نه ده. خو اسلام آباد د IMF ځینې شرایط هم باید پوره کړي، لکه هغه سبسیدي چې حکومت یې د برېښنا، کرنې او صادراتو په سکتورونو کې خلکو ته ورکوي باید لغوه کړي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام.
پس امای خوب پا قدیم که ببوگا پا دول بخیدو.
اوز دادود چرنگ دی. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د ده نوی ناول دوزخ په جنت کې د ده له نورو ناولونو متفاوته دی. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وایي
اخلاقي ارزښتونو ته کار کول په بشري ټولنه کې تر دو ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوي سیمي د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوي.
نوي او تازه اتلس دنیا تاریخي ابدي یا تاریخي سیمې مشثبت کو.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم کیسه، او د خبرونه په وروستیو کې مو د نورستان په کامدیش کې یو باغ ته ورولو. پروژه کې به دا ادبي مجله پروژه کې له یوه کلتوري دوده را پیل کړو. کلونه وړاندې به د روژې په میاشت کې خلک پشلمي ته په ډولونو راپورته کېدل، خو اوس دغه ډولونه غلي شوي دي او د ډولو ځای ټکنالوژۍ نیولی دی. جزئیات په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلق به عبادت او اسلامی احکام متپاتول. کله نو وړاندې د افغانستان په ډیرای سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخپورو کې دودای. ځینې کسان په دې باور دي چې دا دغه ډول ځای اوس موبایلونو او غړو یونی ولای دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس ما خو په قدیم کې به موږ په ډول وښیدو، اوس موبایلان دی، دا ساتونه دی، زنګي پهغه باندې وښیږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي، دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتسي وایي. په د کلي کې دا شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمي.
شمسدین هم تقریبا 6 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلي وو، هغوی به خلک په اسلامي ته راویښول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود
زیات وو، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
پخوا خو خلک بېکېدل، خپل چرګانې درلود، هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګړه. اوس خو موبایلان راغلي دي، ساعتونه دي، هغه د ټول بېکېږي. میرے محبت جت سو دے کزو ویخ نہ سما انڈوال زنگ رہتا ہوگی کتے ویخ نہ سوا ہوگی پس مائی دے
دا په داسې حال کې د چکل به هم د کورنیو میرمنو ډیرای وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول. نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلی په منځ کې ځان یاړولې، اتڼنه به ورته کول، او ډیرای وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي دغه ډول خوند به یو پوڅلور کړی وو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو له لیکوالانو سره شخېدلې يم. انسان نه پېژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دو سخ په جنت کې تخلیق دی. مخکې تر دې چې د دې شپړل شوی کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم، دو سخ په جنت کې کتاب ته به مخه کړم. دو سخ په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خان لیکلی دی. دا د دوی څلورم ناول دی. تر دې مخکې ځان مرګي، د ولسمشر فرمان او زورونکي ناولونه چاپ شوي وو. همدارنګه ظلمکیو ته دوه ناولونه لیکلي او خپاره کړي دي. دوزخ په جنت کې ناول په ورستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه لوري په 216 مخونو کې خپور شو. ډاکټر سخم د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره یې د ته په 2012 کال کې پیدا شوې وه. د کتاب په مقدمه کې دا خبره هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی. د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درویو نورو مخکینو چاپ شویو ناولونو څخه څه دی؟ له ډاکټر سخم څخه به واورو.
تفاوت یې په څو شیانو کې دی. یو دا چې زما او د اکثرو پښتنو لیکوالو آثار معمولا پر ریالیزم سبک لیکل کېږي، او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډوله راځي. ریالیزم هم پکې شته او څو ریالیزم هم پکې شته. او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې مې تمرکز کړی دی، چېرته چې د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي، هلته ریتم چستېږي، چابکېږي، چېرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي، هلته بیا دغه ریتم مړ وي. دغسې تفاوتونه دي. بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې ځایونې کې نګه تخیل دی، یعنی هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته ځي، لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي. که نه
تاسو دوه خبرې وکړې، یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی، او بل لورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب. په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي، او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي. فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي؟ فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول و، اوس څرنګه داسې شو؟
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي، ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی. د جنت یو متفاوت تصویر دی، نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهن دې ته چمتو کېږي چې ناببرې پېښې او غیر عادي صحنه پکې وګوري.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوي، په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو که پیل ناشنا غوندي لکه د کافکا ناول، نو بیا لوستونکو قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیشې ومني لکه څرنګه چې دي. لیکن که چېرته یوه برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغیر یاستئ، بیرته که دا پوښتنه تکرار کړم، بیا هغه ریالیستیکه برخه لوستونکی ولې ومني؟
ځکه چې هلته له همدغه خیالي ماحوله د وتلو خبره کېږي. یعنی دغه کرکتر هلته مثلا د هندارو دره ده، او هلته چې د هندارې یو ور پرانیزي، بیا نو له هغه جنت ته راوځي بیرته دنیا ته، او بیا په دنیا کې چې هره پېښه کېږي نو هغه ریالیستیک پېښې دي، او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنې او تصویرونه منظرې دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یوه ماحول بل ته د تګ راتګ خبره کېږي.
کله یوه ماحوله لوستونکی بل ماحول ته لاړ شي، نو تاسو لکه څنګه چې توضیح کړه، زمينه ورته برابر شوې ده، لیکن دغه زمينه که بیا برابر شي او د بیرته غ خیالي ماحول ته ورشي، دلته د لوستو پر ماحول څه فکر کوي چې لوستونکی به داسې احساس نه کړي چې څنګه وشو، او بیرته د زمينه سازي خو هم سخت ده. آیا د زمينه سازي تاسو په تفصیل کړی ده، او کنه یوازې مو همدا ویل دي چې دا د اوس جنت ته داخل شو؟
نه، اصل خو عمومي بهیر خو د څه تاسو دې چې په جنت کې هر څه پیږي، دا چې موږ کې ته راځي دنیا ته راځي، دا په حقیقت کې فلاش بکونه دي، د دې تیرې هیرې دي د هغه اصلي کرکټر، او دا هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه وي چې دا پوښتنې ځواب کې مثلا د څوک یم، او دا ځینې خبرې چې ورته آشنا ښکاري، ځینې څیرې، ځینې غږونه، بویونه، دا چې ورته آشنا ښکاري خو حافظه یې تشه وي. نو د دې په لټون راځي دنیا ته، او دا خپل ژوند په خپلو سترګو ویني. یعنی دا په حقیقت کې دغسې فلاش بکونه دي، خو په دې رقم چې عملا راځي او موږ ته یې ښیي اکسیدی. نور نو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو، داخل لوستل کې بیا پوهېږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې و.
دلته دا فلاش بکونه څومره لنډ دي؟ یعنی مثلا څو مخه، څو پاراګرافه په اوسط څه؟
فلاش بکونه معمولا تر نارمال اوږده دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې دغه فلاش بکونه اوږده کوي؟ د فکرم کاوسه دغه برخه هم متفاوته وی او کنه په طبي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم د سره خلی؟
او اصلي خبره دا ده چې زمو هدف خود دا ده چې د دغه کرکټر هغه احساس وکړم چې په جنت کې دی، خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلی دی. دا څنګه کیږي؟ دا هغه وخت کیږي چې د خپل تیر بیرته ور یادېږي، خپل خو زمونه خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند، دنیایي ژوند. نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه موږ ته ووایي.
تر اوسه پورې چې کومو لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی، هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی، او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېر واضح نه دي، او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوې دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستی دی، او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي، داسې څه نه دي ویلي.
په هغو څو کسانو کې چې د ښاغلي زخم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی، یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نظر لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یې یو زلمی د ګلاب په نامه، چې د ناوړو کورنیو اقتصادي، سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړي دي د مجبوریتونو نه استفاده کوي او بل اخره دای په دغه سی یو کریکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلق چې د دین په نامه یا د اخلاقو په نامه خلقو ته د خیر او ښېګڼې خبره کوي یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضاداتو ښکار دي. دوی خپل هغه چارې کوي چې ممکن ډېر زموږ په اصطلاح بدینه خلک یې هم ونه کړي، خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارده انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بلاخره په دې ناول کې تیمز، ژبه، کریکټرونه او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډیر زیاته مهمه او حساسه موضوع ده او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډېر حاده موضوع ده چې حقیقت څه شی دی، څنګه درک کولای شو د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. لبلی خوا د دې ناول تخنیکی برخه ژبه کریکټرایزیشن او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډیر څه ورنږدې کولای شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او د ځینو دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د یو یادې ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه او د متفاوتو شرایطو نه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پوهنتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلې دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یو څنډه، عملونه څرنګه ثبتی شي او هنري انځور په قرآن کې کتابونه ژباړلي او خپاره کړي دي. انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکس کارل لیکلی دی. د 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 2 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان نه پېژندل شوی مخلوق کتاب تر نړیواله دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې لاغو محدود کتابونو څخه وو چې ډېر پلورل شوی. د شاغلی فرقانی څخه مې د انسان نه پېژندل شوی مخلوق د کتاب د شپاړې پاړه پښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې شبي ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي نماز وړل دی چې هلته یې نوندې ال انسان ځال کلمه
کومې خبرندوی ټولنې چاپ کړی
دا سمون خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مو یم چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دوه خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دوه برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تیر کړی هغه تجارب راخستی دي او په اساس باندې د انسان خلقت او د اوسني تمدن حرکت دا یې څه کړی دي پرتله کړی دي چې کومه هدف پورې دا تمدن او دا انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی کومه از یو د بل سره اړخ لګوي که په دوه کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا نویا کاله یا شپېته کاله مخکې چاپ شوی دی خو دا ارزښت ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. په دې خاطر باندې په هغو کال چې چاپ شوی دی د کال تر ټولو ډېر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخاني صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړ؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اته میاشتو کې وژباړل او علت یې هم د دوه چې ډېر وخت د مونږ وخت کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظ دومره ډېر نه و تقریبا یو سل شپتا او یا صفو کې ټول هغه شوی دی بشپړ شوی دی. خو علت د دوه چې مونږ ډېر وخت وخت هغه دا و چې د تیپی اصطلاحات په دوه کتاب کې چې استعمال شوی وو اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم په پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پېژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دوه برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی په دوه برخه کې وګور سره کومک کابل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دوه د اصطلاحاتو په برخه کې د مصره کومک کوي. نو ایمانه لکه ډېر وخت وخت
د شاغلی فرقانی ژباړل شوی کتاب انسان ناپېژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زلالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه خو سمدستی به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسولان وایي دا تاریخي سیمې د زابل په لرې پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکو د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار پوراپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګنده توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې خو وايي دغه تل سیمې د زابل په نوبهار شملزو شاجوی او خاکی افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد د تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به یې نوي نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکونې ترڅنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
د بستان شنواسي کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه بلا بل وختونه کې موږ ولسوالۍ ته لیږلې دي. د لیچ زموږ پر ریاست کې د فرهنګ ګرځندوی امریت تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو. دغه کسان مو لیږلي دي مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې دوی د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرې لښوي چې نوي او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمیر 28 ورسېدی. بلخوا د زابل وسیدونکو احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتیش
باید دې د خپل سیمه وساته ځکه دلته کومه ته وګوره دلته خارجان مراته د موږ قوی وطن په دې عمر سي جوړي ځای په سیاحت باندې جوړيږي چې هند دځي عمر سره دغه سرمایم دی دی خلک هم دی بل ځای څخه راځي دغه شي دا ولایت یا دغه سیمه ارزښت ور سره زیاتیږي
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د اتلس نو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي آبدې دي چې د نه پاملرنې له امله ځینې برخې ویجاړې سوي او ورځ تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې اتلس سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوې، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولي بشرمل اسدی راډیو ته له قاچاقورونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بوت جوړونه تر هغه وخت په افغانستان کې شتون درلوده په نور وختو کې نه و. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول شوي د هغوی قاچاق کولو او د دې سودا شوي ولو بیا قاچاق مخه نیول شوي ده. تر خپل امنیه کومنانۍ پورې رسولې د غوڅ خموش په همغږي باندې ځینې راوړي چې تسلیم کړي.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موزیم شته. بل لور ته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلی چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، هغه چې تاریخي او قدیمي وخت لري، مخینه لري. لکه مثلا یوه سیمه ده چې محمد عارف ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدې دي چې کومه نقاشي شوي دي، تاریخي د عباسیه سرخې ولسوالۍ کې مولانا صاحب سیمه ده، خوخي ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده، دغه چې په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاپرکور ده، مرکز کې کومه د کاپرکور چې موږ سخت مخکې تثبیت کړی ده، او دغه چې د برکې برک ولسوالۍ کې د تخته جم شې چې دا اول ټکو تاریخي بستاني سیمه چې ده. موږ دا چې نور هم چې موري وی راکېسته دي چې داخلي او خارجي سره نه راځي دي، دا وړي دا نه کیږي.
مننه رئیس، تاسو څنګه پیګی چې مثلا شمیر د سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخل نه درځي لوګر ته زیات شوی، تاسو په دغه سیمه باندې ټیکټ لګولې که څنګه؟
نه ټیکټ نه لګیدل، خو موږ راځي کله دوی راځي سیمه ته، یو لري سات باندې رسې تر راځي به جنو په اجازه باندې دې مکتوب تاسو سره نه دیږي. اره سوسی لوګا تر دی دی سره په هندي جاجینه د سر دی وره پکې نه فرنه شتلې نو دا کوم ته درکې چې خلک یې کمر دی یا تر دی.
آی ویلی سوسی په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم نه دی، نږدې ولایتونه کابل د غراسي شاخونو ولایتونه دي، نو هتا دی قندار دی لمن خلک کمر دی چې وسنه دی کابل خاطر راغلي دي. ا خلک چې راځو ته نه راغلي ویل کېږي چې ولې ته ګلوري ته خو مونږ کله نه دی ویل ته خلک راځي په خارجي اتباو کې بیا خارجي هر ځای ته راځي دی، نو خلک دي چې د روسي ځینې خلک هم راغلي او شنو هیوادونو ستدي کلمدان خلک راځي، جرمن خلک راځي، مله هیوادو غره دی راځي، نو نشم ته پاره خارجي خدای هیوادونو نشم بیا نور ته جات راځي.
بل پښتنه مدار د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان کده سیا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسو د اسوګن لپاره هوټلونه لري کني لري؟
نه هم د هوټلونو په برخه کې یو زموږ رغم دي د سهولتونه دي جاسوي خودمو راځي چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دی، روزمره راځي تر سره چې سره خپل مکتوبې سوري جراسي سره کوو ماجیګر پر دوی خپل سیمه ګوري دیدن کوي ځینې دا سیمې چې دوی بیا شپه کابل ته وړي سهار بیرته بیا راځي، کله چې دوی په یو ورځ کې خپل هغه کارکرتونه رسېږي. نو خورا هم په لوګر کې هغه ځي دي دوباش لپاره او د شپې اوسېدو لپاره یو هوټلونه داسې نور داسې د اوسېدو ځایونه دي محاسبي کوشش کوم چې د باکې هم کار وکړو تر څو دوی کې شپې اوسېږي ماشومه په لوګر کې اوسي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په هکله اندېښنې دي، خصوصا د مس عینک. د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
مونږ په لابل ورځې نسکر اسلامي مهارت راغلی ده، د سیمو چې مونږ ولسوالۍ کې چې کوم دي د امنیت قوماندانې چې کوم لري، د ګران دي او دغسې امنیت قوماندانان دي، دا چې شهوارات کوم جرا شي دي نو سره موږ غواړو وخت وخت باندې مجلسونه هم کوو د ویشه ته باندې ادا کوو چې چې موږ دې زوته لاس او نو لري هغه قانون کې باندې نو کېبل داسې نو موږ تکامل نه دا موږ کړی دی ولا سم سره همکار په دې وخت کې او مثاله کې موږ اوس تقریبا څلګونو او تنه اسکر لرو ته مخاطبین لرو چې څه هم تشویش موجود نه ده او لا هم لکه سره څه پوهیږي چې شکایت موږ نه راغلی چې په یو تاریخي سیمه کې دا چې بستاني سیمه کې چې لاس وهنه کړی بیا بل داسې یو مشکل موجود دی مکمل اطمینان ده موږ باندې مبارک مطمئن یو
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمی
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډ اکسلرو خو مخکې تر دې د محدثه سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی ګرځوم د عشق پر هر تر کوسې ملکور در پدر ته بایللې مینې یاد خدای دې مړکه سره لمبه وینن می پور د سوی لسره تل دې دغه سې زموږ سترګو کې اوسه پرې دې نوزي د غرور لدې کمره ته په غم لړلې شونډې کړې خندانې زار دی خکول یا دی خندال دی هنر دی غزمک و اسمان با می خلاف سی که دی زان پارا وکڑم خبر زله هیچ آگیل نکو و مماتا هر سخت در آپی خل باور اوز حیران یا مغم پو چه غلط کرم نه نشخون را کوی و نسندر
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پانه کې اوریدل شي. د لالا پونوم د فیصل ځلان کیسه د دوی په شخ
د میز له ټک ټک سره مسترګې رڼې کړې لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، خپل سترګو می زور راوست. د تمی پام شو په ټوخي کې غږ ورک وو لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله سپین زګ ولاړ وو، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته وو. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی وو. یو غړپ یې وکړ، بیرته یې راته ونیوه لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکول او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غوسې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی دی دی نو څه پلار خو دې نه شو. بېرته وله حوله ووایم، لکه ځان ته چې قناعت ورکوم له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولاکه یې تا ته احتیاج کړی وای. په دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیرې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، د مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده. تا سره په عذاب مې کړې؟ سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جار شم، نوم یې جار شم. ما ځان کون پرې واچوه، ستړی او بې خوبه وم. د وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم. هسې هم ټولې خبرې تکراري وې، یا به یې د زوی او پلار نقل کوه، یا به یې د ځوانۍ ارمانونه کول. سر مې ښکته نیولی و، د خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. که په ځوانۍ کې لوی کارونه وکړو، په زړتوب کې به دا ارمان نه راځي چې کاشکې بیا ځوان شوی وای. دا خبره یې لکه د ټوپک مرمۍ به در باندې ولګېده، لکه ما چې پر غوږ وهي. یو ځل مې غوښتل ورته ووایم چې له دې بل لوی کار شته چې له پردي بوډا سره شپه په ویښه تېروې او اوتې به اوتې زغمې. بېرته مې خپله خبره راونیوه، د باندې ووتم. یخ و، د روغتون په انګړ کې څوک نه تر سترګو کېدل. موبایل می وکاته د دې کور لشمیرې تو زنګونه راغلی وو. زنګ می ور وکړ. ځوان انجلۍ غږ راغی. هلو لالا جانه. لالا دې اوس ښه دی، سمسوریم. دې وخندل. ته مې مطلب وې. پلار جان ته خو ابا وایو. له ځان سره خجالت شوم. خپله خبره پښیماني راغله. په خندا مې ور غبرګه کړه. زه هم ګنګس یم. جان تاسو ډېر په زحمت شوئ. پروا نه لري، حق را باندې لري. ابا اوس څنګه دی؟ بیخی ښه دی. توخی هم مخ په ورکېدو دی. ښه شکر. لږ وروسته زه او مور هم درځو. موبایل بند شو. فکر مې وکړ زه له کومې خوا لالا شوم. دا نجلۍ بیا څوک وه؟ د ده مشرې لور خو سمسور ورور بللم. د دوو نورو یاد ته نه راځي چې کوم نوم یې راته اخیست. په ذهن کې راوګرځېدل. کشری به یې وه، لکه سړی چې په خپله خبره خوښ شي. ناڅاپي مې له خولې راووتل. کاشکې هغه وي. ساعت ته مې وکتل، او کمې شپږ وې. له مخامخ دهلیز یوه نر سره ووته. په موبایل کې یې خبرې کولې. ما ته یې پام نه و. بېرته ننوتم. ور مې ورو خلاص کړ. د ده سترګې پټې وې. پر هاره یې خود. خپل کټ ته وختم. اوږد وغځېدم. داسې احساس مې کوه لکه د چا انتظار چې کوم. ناراحتي مې ورکه شوه. اوس د الکولو بوی او د خرهارۍ هم بد نه راباندې لګېده.
د افغانستان د آخري پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامبریش ولسوالۍ اړوند د کمو په سیمه کې د جوړ شوي بڼ ودانۍ د ړنګېدو او په بشپړ ډول د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بڼ او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې چې هر کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي، یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني مېلمانه هم ورتلل او هلته به یې د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی و او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوځول شوی و چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روح الله انوري راپورت لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خړ په خوا کې د سیړی او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یو ښکلی ودانۍ هم آباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېل الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه بهر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتګ سره به یې ځایي اوسیدونکي زیات خوښ وو. دیره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي، بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي، دا ښکلې بڼ ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میزې وو، د جګړو په یو سنګر بدله شوې وه. چای د ساتنې لپاره جګړه کوله او چای د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولې وشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوي او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلې دي. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې، بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل، د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼ ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه. بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې یو خیریه موسسه ده دوباره آباد کړه، تقریبا په پخواني شکل سره، او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه. چې بیا په 2009 هم کال نو وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم وو چې د چارمغز او انارو او د مڼو ونې پکې وي، چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانۍ په شاوخوا تجربه سمکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباده شوې ده، چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا یاد از مکه شاه په خپل پیسو اخستی او بیا د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسی وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي.
په نورستان کې چارواکي وای دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل
چې دا ویله جمله یو هم په ختیز نورستان کامدیش ولسوالۍ کې شاهي باغ شاهي قلعه یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه په لهم قدرتي خلا لري خو په ځنګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمه خلا یې سوچند زیاته کړی ده. دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخ زایونو د بیا رغونې برخه کې مخبل حلی ځلې کړی دي. مرکز سرمو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیاو ترسو یاد سیمه او تاریخي زایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي آثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی چې له امله یې ډېرې د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. شدی وی.